السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا د افغانستان په ځینې وسندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړیدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل لمخې ویلي د ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو راوتو ډیر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د فراه، خاشرو، د هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړیدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څونډو کې لاستوګنو خلکو وغوښتي چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د احفاظ غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړ. هغه وویل
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړ. وای ټول چارې د شریعت د حکمونو لمخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وای زبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانوني خلاف معنا نه ده. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوه کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر باندې کلی کلی د دغه تورن کسانو دوسی د ابتدایي محکمې له خوا نهایي شوې وي او دوی د بند موده هم تیر کړی ده. حالات څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوی وو او څومره وخت په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تیر په شنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په محضر کې اعدام کړل چې د اقدام په نړیواله سطح انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو انتقاد دالې چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارل او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوترش د پلازمینې ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان په ناوختون کې د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړي وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلور مخزه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهدې په توګه څېړنې شوې دي. هاسلینګر په وینا د پیښې ځای تر سین وایي وشکلن سړی چې چاړه ورسره وه نیول شوی دی چې په وینا یې افغان پناه غوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا په لوټان باندې دا وکړه چې اسرائیل د فلسطینیانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیر اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هولوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونو انتقادونه پارولي. اسرائیل د نسل وژنې ادعا ورت کړې وای دا جګړه د تونلارې ډلې حماس پر خلاف. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکینیو سلیر وسوساتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوه نوي وژنې شوی او فلسطینیانو مړي روښتونونو ته لیک ډول شوی دی. د دې وزارت په وینا د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یې حالت کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضائي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضائي اکتشافاتو په نوي اثر کې یو هیجان پارونکي ګام بللې. خغلی بایدن پرون په اعلامیه کې وویل د اودیسیوس فضائي بیړۍ ناسا د امریکا د روبوخ نوښت او کنجکاوي له کبله ممکنه شوه. دغه فضائي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 50 کلونو کې د لومړي وار لپاره 13/5 د سپوږمۍ پر سطح کېناسته. دا خبر
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مسلس پرونی په شرح په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د نوی حکومت د جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اګست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړپړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څو باندې ولس لکه افغان کډوال خپل خاورې وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیتي لارې بند شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نشته هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه. دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتونو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته او ملګری ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوې استازي ټاکي. طالبان وایي چې نوې استازي ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوې ائتلافي حکومت او طالبان څنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. راپښم د خبرونه میلمانو ته د اسکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټونکي شاهزاده ذوالفقار را سره د دوی مننه کوم او هر کله کوم او دلته په استودیو کې د ساجی رادو د مشال څنګه کې اسما همکار ګلایاس را سره دی او ګلایاس ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللې او له هغه ځای له مشال رادیو او ساجی رادو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چرته د پاکستان له دنه د مسایلو تراشو د پاکستان نوې ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څو بریده هواري کړی ستاسو په باور؟
ورکه ده دا ما خل ډیر وخت پستا یا اول ورته سو ویلې سي چې انتخاباتو سو او پاره کې چې دی ډیر زیات پنګریزي کې وای سپریټ منډیټ یو پارټي چې دی اکثریت وا نخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي یو دا وای زې برخه نه خم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټ وي دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډیر زیات دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل یو اگریمنت وکړل په دې رضامندی دغه کړل ظاهر کړل چې د پیپلز پارټي حکومت او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر او جماعت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډیر زیات په غوسه کې دی. هغه دا ویلي چې موږ سره ډیر زیات توپ شوی دی او فوج دی هغه د پاکستان فوج دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه خست دی په سیاست کې باید په سیاست کې برخه وانخلی او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوی دی او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکښینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللی او د مسلم لیگ نون سره لیدلی او چې مې خواهشمند و چې په بلوچستان کې چې دی موږ په د حکومت کې شامل شو او هغه معذرت ورته وکړل چې ډیر تاسو لیټ دغه کړل او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دغه اوسې. نو جماعت العلماء اسلام ډیر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللیو په کابل کې ډېر خلک سره لیدل یو او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر سوم چې الته تللیو یو ګنټه د پاره ادو سات د پاره الته ملاقات کړی دی بیرته په تیارا کې کښېنستلې دی بیرته کابل ته راغلې دی او کم شیان چې هغه دغه سره ډیسکس کړل نو هغه به خامخبه د پاکستان عسکري ادارې چې دی هغه ته بم دغه کړی او حکومت کم ذمہدار خلک یې هغه ته بم.
ذوالفقار صاحب او بشه دلته خو سوال دا اوسه د بلوچستان ستونزې په څنګه هواري خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله د سشکاری فضل الرحمن به په دې نه ائتلاف کې نه وینو په دې حساب که فضل الرحمن نه وي فضل الرحمن په خپل له طالبان سره د افغانستان له طالبان سره چې تاسو مشوره ورته کړی نږدې روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوی حکومت به په کابل کې له طالبان سره څنګه اړیکې ولري؟
زما خل ډیر زیات فرق نه چې تیر وخت چې د مسلم لیگ نواز دلته د غو پی ڈی ایم حکومت او یا د پی ٹی آئی حکومت نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا اند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس اوسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتسوې دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیماند لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حواله کوي ما بی بلوچ ملیټنٹس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک حواله کوي که حواله نه کوي نو خو دا خپل منځ صوبه سي خپل خاور صوبه سي قدم نه سي کولې نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خاور استعمال نه کیږي مش خلاف نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط دی مش خاور نه استعمالولې نو دا شیان رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی که ګرد ملتو سره که تاسو ګوري هغه یو ډیمانډ دی په دغه کې مرانه له او تیر په مئی کې چې دغه سي دا انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دا دغه وکړل چې تاسو کموش ریکګنایز کوئ نو بیا موږ مخته ځو کې دغه سنو نو فعلال سټینډ اف پوزیشن دی دوی
مانه نه دې ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای تاسو تر راشم د شهباز شریف څرګندونې لرو دی وایي چې د نوي حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
مې سمجھتا هم کې پاکستان کو اس وقت بے پناه چیلنجز کا مقابله ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بې ساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څنګه او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوې اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همدارز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلیاس د خیبر پښتونخوا ته کور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي. څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رائے ورکول له دوی سره مو خبرې کړي دي له بیلابیلو خلکو سره مو خبرې شوې دي. یو وی څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سر هواري شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د 8 فروری عام انتخاباتو هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رای وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبرې زه یوازې کوم په 8 فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 لکه په 2/3 اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې هم دغه دي د ګرانې ستونزې وي په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لویه ستونزې چې ده هغه د بدامنۍ ده نو د خلکو د ګرانې نم سره ټکولو او د دې ترڅنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او ملکن په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک ډیر زیات اندېښمن کړي هم وو او په 8 فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډیره زیاته کمه وه. د سهار د 8 بجو چې کله پولنګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر 11:00 غرمې پورې لکه داسې و چې خلک ډیر خال غته تلل خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سہولت یې تړلی و. نور هغه نو هغه د روابطو او دغه هم نو چې خلک خبرې دي. نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شره چې دغه لږه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رایه اچولو لپاره تلل شروع شو. نو که موږ ګورو د خیبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پنډتان دي دغه هغې بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی.
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په صوابۍ کې جلسه کړې ده. موږ په لومړي ځل د هغې له خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم څرګندونې دي او ښه په ښکارې وویلي چې یاره په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکنو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملت پاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایا کړل. که موږ وګورم دا تر ازمه چې کدا عوامي نشتل ګوندې قومي وطن ګوندې دغه شانی ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نبی ګوندونه راغلو ملت پاله ګوندنو چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو په بلوچستان کې د عوامي نشتل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده. په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې اولشتنه. نو د دې اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې تاسو وګورئ اسټابلیشمنت د فوج ته اشاره کوي خو فوج خو بار بار دا خبره اداغه کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو. خو که موږ وګورو په دې رسټو کې مادي فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي. دا غي مشره سره ما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبہ نو هغه ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پوښتنه راپورته کړي دي. په هغه ورځ باندې انټرنیټ ووتل شو په کمی اسمبلی په 265 څوکو باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شو یو خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجې ور نکړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلیو. نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پښتني راپورته کړي د مونږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې معنی ویلي دي چې را باقاعده دي په دې معنی د غوښه خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په ثوابې کې چې د عوامي نشتل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غم او مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او پخوانی وزیر اعلی هم پاتې شو. هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې ده هغه هم د درغلي او شکایت کوي او چا چې بیللې ده هغه هم مظاهری او دغه کوي. نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دغه نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو خو هغه درکې ځکه هغه موجود هم بلته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بیضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هي شریک کړی بي.
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو ویل دا دی ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې هغه وویل چې شل کاله مې له د پاوڅ ملاتړ کاوه او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوسه بلوچستان ته مخړو په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غوسه ده کنه وایسه لدی پرلط سره بزای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېشنه مستر سو پر د ازغن سیمان هم لري نه کوم او د خبرې تاسو
کوي قومي سملې ته هم زدا وایي مسله به وړم دا چمن د پرلط
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین لدوی سره مرسته کوله که دوی مرسته ونه کی حکومت کو نه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې چې خرابې رانش خرابواله زیات نشته یعنی مطلب مې داره
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 5 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راضي او دوه پارټیاں لري بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغه دا یو عجب دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لیر ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش شوی دی. که 2013 کې تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د راغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لس سیټان دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل. 15 کال دوی د ډیولپمنټ فنډ هم دغه استعمال کړل هر شی دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وې هغه وخت. هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي. بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سا اوس دا دغه ویل یا زموږ خور ډیر منډیټ خلاصه وي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر مینګل دی. نو سردار اختر مینګل چې دی هغه په دا تیر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو دغه لس دغه ممبران وي دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو. نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبري وکړه چې کم خلک چې دی څه ګټل دی هغه ویل یا ډېر لږ ملاو شوی دی باید زیات شوی وي بیا زیات شوی دی او څوک چې نه لري هغه وایي مستشای نه دی ملاو
شوی. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه اختر منګل ته کنه او اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پات شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړه کوي. کچیرته د اختر منګل په سیر کسان کچیرته د محمود خان سګزی په سیر کسان کچیرته چې مخه ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داس کسان د له حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو؟
یا دا سا خبره بالکل صحیح دی. سوک دوی ټول کی لوی خبره ده د سوک ټول کی کپ بلوس سیمه کې ته وګورې چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دو دی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورې ک ملت پال دا 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون کوم پرستا چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وارتا محمود خان صاحب ورته د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه ودی ک نظریاتي ورته وای چې نظریاتي د خلک جلسه ودی ان پی غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټل دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښې نی نو خامخا دوی علاقې دغه وګورې منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی. هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرول وي دغه مشترک خبر دی. په دا مشترک خبره هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته د شپې چې دی ملټري اسټابلیشن سره ملاوېږې سار دوی خلاف
جرګه هم را بلل و چې ټول کام پرسته ګوندونه را یوځی کړو خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو. څنګه ته تاسو دې خبرې ته اشاره وکړله چې کمپرس ګوندونه هم دا یو بل باندې دا تورون لګوي چې یو سره ملاو دي که موږ د آفتاب احمد خان شیرپاو وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر و د او بیا وروسته سره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټابلیشمنټ سره کې دي چې هغه روابط پاتې نه وو ځکه هغه ورته نمایندګي ورنکړله هغه هغه یو ګوند یو هغه مانخ یو سیټي مانخستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرې کوئ دې باندې نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره باندې سلا کېږي نه چې هغوی په یو ځای باندې هغه وکړي
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل دا مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره مخ د چکوټی راتلله مش خبرې کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یادې غوې د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو بل به یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الیدګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګ کتلې دی چې سردار اختر منګل تک څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کا غوي دی ډاکټر مالک ته چې ورسي هغه وای دی دغه سې دا محمود خان صاحب دی مشال دغه سې کوم مشال وګوري کدا خوشحال کاکړ دی کاغه سکشې نه هغه په دې جلاسو نو دا یو پرابلم ډیر لوی پرابلم
پښتنه هم دلته ده په دې حالت کې صدغه ګوندونه په خپل منځونو کې یو بل تور نه وی او سره یو ځای کې شي نه او دغه سې ستونځي وي بلې خواته بلوچ ازادي غشتون کې هم وسله پلاس کې د خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی حمله کوي او ګلایز مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلګه مندیشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شي په داس شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوي چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کومه پندې سره زمینی هغه داده کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتا په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي اوس په مرکز کې نو دا خپل کې یو ټکراو نیوي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سو لک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال د دې د طالبان د غسره واغه د چا د وجه و هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجه و نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی الته طالبان رویه هم چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې پکار دا دی چې دوړ خو سره دغه لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرز موږ دغه نه دی دا خو تا واخد ګرد پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه ما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکار ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار لری او چې هغه یو دغه وکي دوړو خواسره په کار دادی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسډر هم علاقه ریکګنایز کړي نه دی بیا هم خپل امبیسډر هلته ناست دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې س لارا لیکا
دا خبر یو عزیزه کوم نسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړل کوم ګورو ته پاکستان تیر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو اغوی د چین سره کوم روابط اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم د پروژې بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
پدې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستانه دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه
مطلب دا دی د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي. خو په هر حال کبیرته هم دې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب، ساسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي. تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی د پاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کوز ما خیال ٹی ٹی پی او د بلوس علیحدگی پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې ستا چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلې او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغوی د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ٹی ٹی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق موږ تاسو سره تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کښې نه علاکه کتی تاسو دغه وګورئ ک هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله؟ دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتلل چې دوی دغه کوي، نو بیا بیرته هغوی دغه وکړل نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي. زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي، ولې چې دا ټایم چې دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي، هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي، راتلن تلک یو بل سره ډېرې نږدېوال دي، نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغه دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي، تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخ دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډیره مننه، ګلیاس له تاسو څخه هم مننه، لیدونکو او اوریدونکو هم مننه، دوی هم چې د خبرونه تر ډیره مر سره وکتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مپې و بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپین سرې مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. ته زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا سرکاري چې لدی کانفرنس روسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزک مسله د افغانستان او پګړه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل د فرصت د لاس لرلو نړیواله څلور سند ورکړي. هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاسه نکړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې چې چیرته اسلامي امارات ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربې دا یو داسې دغه شي دواړه اړخونه تشریح غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان ته نظر کړئ چې راځي په بدن شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې کچو سپوري دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې.
ویلې چې شیز موږ خوشمن کې بډیر مخه کړی دی.
حضرت د دې لري یو کرپټین کې یو خو ځان یعنی چی
زه فکر کوم په دغه بشری توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنې باندې چار پرسنې باندې فشار پرسنې باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختم شوه خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د کوم شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې وسم کم ده. ممکن مرګومړي نه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورت شوی کې شونې دي کوم چې شفخانه ته ورغلي دي یا مړ شوی دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیم شي. دا سرکاري چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنګدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیر و نه په درې ورځني سفر وربلل او د مکی مکرمه د والی او خاروالې په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینو په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونه لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکی مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستي و چې په ترڅ کې خاغلی غنی درې ورځې لپاره د عمره پر ادایې سربېره د شاهي کورنۍ ملمو. خاغلی غنی پر خپل ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې یو شمېر افغانانو سره د عمره او نبوي جماعت د دوه ورځې زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې خاغلی غنی د مکیل چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو ټینګار کوي چې لسقوط وروسته د خاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وسه کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواخ بولي. په تیر کې ایران همدغه سي حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل او یې تبریدونه وکړل او دا کشره له اوسم روانه ده دوام لري. نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاص او دغه کریکټرونو صحنې ته پر وسلو باندې راکم کی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې ده چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لک پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربدل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی د ام د ازادي رادیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه می بزان باوري شو م ډیر څه می تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبد الکبیر کچام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولن سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پالمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کوله چې موږ نړیوال کانفرنسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وال ته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایطو به وړاندې کړې، خپلې موضوعونو دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی لاندې ړل.
مجلس افغانستان پروگرام اجنڈا فلهذا ښکاري چې دوی خپل په غجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مارته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید د اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلخوا داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوې لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میویل طالبانو په کې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدرې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازوی لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراعتولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
ویلیجی چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په توګه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه د افغان په صفت باندې دغه غونډې چې د افغانستان د لیک لپاره د پردې تر شا کېږي، زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغه غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوه ناستي وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 26مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهدافونه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکارۍ سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دام د ازادي راډیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرین زده کړل.
او روس لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانی دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی لدې امر ورسته هتا ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سخت نیوکه هغه محل لو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناه او بلل او عام محضر کې د ګیر نه پریخدو لامل خبريالان ملامت کړل.
سنې یو والا تاسو دایره پریغدي لدې کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا ته تصویر اخستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکي دغه اکسون ټول ته ساور کول باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
مونږ پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تا ټیل ورو دا شانتي پر رادیو کې غږ تا اوم دا رنګ په نورو رسنیو کې یا پنځوري زو رسنیو کې انزور تا اټیل لرو، نو زه فکر کوم په دغه بسری تو کو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي دا پروسې د پاره شي پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 40 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمر ماشومان دي. د راپور مخې د روان کال د جنوري لومړی د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 244201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 115000 ماشومان او څه باندې 160000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنۍ اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یا سازمان د ورته ناروغي لامل موسمي بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمه ته باید مخکې نه باید اکمالات شوی د شپږ او میاشتې اکمالات په خو کې دی ورته او زه اوسه مطمئن یم چې تر یو اندازې پورې بشوي، خو بیا هم تشخیص شوی وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې د امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پختونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګونونه راپورته شول چې زوی یې تری پوځیانو لکوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غاپریدی اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیان په کور ور وختل دا زوی وهلی او ترننه زوی هم نادره کړی. د کوزی پختونخوا فعالانو د پختونخوا ژغورنی غورزنګ مشرانو د پاکستان د پاوز د اکرنه د زرګونه هغه وحشتونو کوچنی نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پختونخوا سره کیږي.
یدی په نو کال وستر کنه چې سپیو بچان تر دې سره مو باز نر سه د
بچای نه یو
او بچای یې نه وړای دی مر باندې یې نه غای پر جوست په کې وی وری وی چې سپی کې شپه دوه ماده تاسو جوړو ډیرک
او تیرونه د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستيالي د ډیورنت فرضي کرخي په اړه په بي سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیز رسنیو موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تنگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوند او غونډه تویل ډیورنت کرخه هیڅ کله افغانانو منل نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او یا خاطر سیمه خاردار پیټر کړی د پاسپورت دی ویزه تقاضا کوي دا ویزا او پاسپورت تاته قابل د قبول نه دي او نه عمل کېدلای شي. دا قانون څوک نه سره جلا کوي بلکې دا عمل دي دوی دا تسلیم دي دوی په سبب دي دي چې بیا به د 1900 یو کال د بنگال موضوع را سپټ کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریز ستایل، خو ښاغلی عباسی پوښتل چې آیا دای د حکومت دریز هم دی کنه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستنګزی څرګندونې ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنت ساتنې ته وربللی، خو ځانګړي استازی آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنت کرخي موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالان ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکارا کابل کې ګرځېدای شي. خو ګڼو نور فعالانو ویلي دا د کورنۍ چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پندوکې حمله و طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیر نه و چې طالبانو په فعالانو په تیرونه کې یو بل عکس هم او پورته کړ چې د کابل خار په یو څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالان ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خبرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د ملیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باورې شو مې ډیر څه مې تیرې نزدې کړل.
او په ټولنیز رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغه ویډیو خبرې دو د طالبانو پر حکومت نیوکه پارولې چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرد پر ځای په یو ولسی دیرا یا دودیز هوټل د خړنځای په چیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوی د ترمینل دا باندې د منلو نه دا او سنۍ واکمنو دومره هم نه دی کړی چې د ترمینل او انتظار خونی باندې په سټانډرد برابر کړی. د د طالبانو پر اتک چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطح د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړی برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکو کې د سپوږمۍ په سطح د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړو او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضايي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفه